اتمې میاشتې ته رسېدلې او لا یې هم د پای ته رسېدو کوم څرک نه تر سترګو کېږي. د امریکا متحد ایالتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د نړۍ د او لویو صنعتي هیوادونو مشرانو په خپل اعلامیه کې یو ور بیا په غزه کې د اوربند پر ټینګښت او د یرغمل سویو د خلاصون غوښتنه کړې ده.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
یک چادری در سرش، تشتک در کولش، یک خلطه اندازه زیش چیه ببینی که این نفسوار هم اندازه و پیش پیش میره میگه برو چی کنیم زن چیست میگه.
ده یوی میرمنی غک مواورده چه ویلی یو شمیر نارینه چه کلل میرمنی سره لکورس خب بحرجی بیا پا یوالا را تک شرم او آی برتخ کاری. دیدی ستونزی حل چه که دلیشی؟
پا کورنه ای که موک باید داس نارینه و خزینه دواره تحصیل کرده و تعلیم کرده و لرو چه دوی اغس چه برابریانی ده خزی او ده سرده و پمینسکی دی داخ پلی کورنه هر غردی تا وخی پر دوی باندیزان پوکری چه خزینه و نارینه سره برابر دی او دوار تا باید یو دول درانوی وشی.
نن ام ده موضوع چی رو ملتی هم وکری؟ قدر من اردون کو د افغانستان تاریخ ته په کتلو سره لوګدی مدیر په دی خو یو شمیر افغان میرمنې لخپل زومړنه او حقونو څخه به برخي شوې دي. چیرې تک د کالیا غوستل، د ډوډۍ خوراک، د هر څه بعد د کورنۍ د نارینه په خواخه کوي. حال دا چې هر وګړی آزاد پیدا شوی او د خپل آزادۍ پوره صلاحیت لري. خو په افغانستان کې هر وخت په تیره بیا له کومې ورځې چې د طالبانو حاکمیت د ښځو په حقونو سترګې پټې کړې، د کورنیو یو شمیر نارینهو ته دا لار نور هم خلاصه کړې چې په کور کې دننه د میرمنو په هغو کارونو کې هم مداخله وکړي چې هغه یوازې په ښځو پورې اړه لري. له دې ستونزو سره سره ځینې نارینه چې کله د کور له ښځو سره بهر ځي ورته وایي چې له دې څخه به نه مخکې کېږي او نه به هم په څنګ کې ورسره ځي. دومره به شاته روانه وي چې خلک دا ګمان ونه کړي چې دا میرمن له ده سره ده. د کابل ولایت یوه اوسیدونکې په دې اکله وایي
ما شار میرم میگه تو کاتی ما چی میکنی که میری می شرمم خو بابا زنت هست حق داره سره
وایي زه ښار ته ځم بیرته ورته ویل کېږي چې ته ما سره څه کوې زه شرمېږم دا د ښځه ده حق درباندې لري په ځای د دې چې میړه فکر وکړي چې له میرمنې سره یې ماشوم دی سودا اخیستلو ته ځي باید ورسره لاړ شي مرسته ورسره وکړي په لاره مخکې مخکې ورنه روان وي وایي دا ښځه څه شی ده راځي به د ښځې چادري په سر ماشوم په غی کې د سکاول په لاس کې نفسک وهي روانه وي. اول په څنګ کې مې د ګاونډۍ ماشوم سوځېدلی و چې کله به یې میړه روغتون ته ورسره ته دومره یې نه کول چې هغه سوی ماشوم ورنه واخلي. له دې به شل قدمه مخکې روان و ښځه له ماشوم سره ولوېدله زنګونې داسې ژوبل شو چې هغه بیا ما وزیر اکبر خان ته راوستله.
بیچاره افتیده از این کندک زانو پایزی بر آمده بود به یک مشکلات نمور خودمه شفاخانه اینمی وزیر اکبر خان آورده.
حدیقه چی دی افغان میرمن و لالت سخه وقت نا وقت زان خبروی او تر یو حد دیستونز و دی حل لپاره مشوره و سرکبی وی په یو شمیر کورنه و کل ماشوم توب سخه الکان و تا دازی ذهنیت ورکول کیگی چی تل مرای کسی او تل با دی خبره منل کیگی.
دی وزیت سرخ مقدر زیاد مخمخ شوی میرمنی به ترشا روان وی او نارینه به مخت روان و او دی اجازه ایم ندلو دل چلی اغوی سخه مخت و لاری شی. یگانه دلیل زو کولیشم ویم چی اغا یوزنه دل داده چی دا زموږ سړی تا یو ننګ ښکارېده چې د خپلو میرمنو سره یو ځای روان اوسي په لارو باندې او که څوک دوی ته ګوري کته پورته او که نور نارینه ورته ګوري د یو څه ننګ ورته ښکارېده. دا داسې یو نابرابري رامنځته کولی شي د ښځینه او نارینه تر منځ ځکه چې که موږ دې ته فکر وکړو چې دوی کې هغه مساوات نشته دي د دوی په پزوان کې نو د دې معنی دا چې دوی پزوان کې دوی سره اختلافات هم لري، دوی نظریات هم سره متفاوت دي، ځکه چې خزته دی و خزه په سترګ نه ګوري، بلکې خزته په داسې سترګ ګوري چې هغه څه ډېری ټټی دي، یعنی توانایی نه لري چې دوی سره په لار سم روان وي او څنګه چې دوی ځان ته هغه توانمن احساس کوي، خپل ځان سړی فکر کوي چې خزه نه باید دغه توانمندي احساس لزان سره ولري. او زما په نظر دا داسې یو څه ده چې د خزو روحیه تضعیف کولی شي او په دوی باندې ډېره زیاته بده اغیزه لري، د دوی په هغه ځوان کې چې دوی چارې ترسره کوي او په دې چې دوی خپل ماشومان د راتلونکي لپاره روزي، په دواړو برخو کې دوی زیات اغیزمن کولی شي.
کراس افغاني کورنۍ ته یو مېرمن ماشوم روزي، مېرمن د کور کارونه کوي، یعنی له یو نارینه نه مسؤلیت زیات ده. ولې نارینه داسې یو اس ولري چې زلتانه غوره یم زلتانه برتره یم؟
بس دا یګانه دلیل زده سویلی شم چې صرف او صرف هغه صورت وایي مرد سالاري چې زموږ په هیواد کې روانه ده، چې په ټوله کې له کومه چې زموږ حکومتداري او دغه هیواد ټاټوبه ایښودل شوی دی تر ننه پورې داسې سخت کار شوی دی. همیشه وخت زموږ په هیواد کې چې دغه توانمندي باید احساس له د نارینه سره باید یوازې اوسي او دوی باید همیشه وخت په قدرت کې اوسي او د دې احساس له ځان سره ولري چې نور د کورنۍ کوم غړي چې دي دوی د کنټرول لاندې دي، د دوی د سلطې لاندې دي، چې پر دوی باندې دوی خپل هغه تاثیر او اغیزه ولري. او دا راګرځي همغه ټولنه چې مرد سالاري ورته وایي چې نارینه پکې ډېر ارزښت دي او ښځینه او ته په برابر سترګه نه کتل کېږي.
د دې ستونزې د حل لار د تاسو له نظر غواړو ځان سره ولرو.
ډېر ښه، د حل لاره به زه داسې تاسو ووایم چې په افغانستان کې یوازنی شی چې پې ډېر زیات فکر نه دی شوی دی هغه د ښځو تعلیم دی. او دویمه نقطه ویلی شم چې هغه دا ده چې په دې کورنیو کې داسې یو زده کړه ټولو ماشومانو ته او د کورنۍ سړی ته نه ده ورکړل شوې ده چې ښځې او سړی سره برابر دي. نو موږ کولی شو ووایو چې د دې بنسټ خپلې کورنۍ څخه پیل کېږي. اولا په کورنۍ کې موږ باید داسې نارینه او ښځینه دواړه تحصیل کرده او تعلیم کرده ولرو چې دوی چې برابر یعنی د ښځې او د سړیو په منځ کې دي، دا خپل کورنۍ هر غړي ته وخی تر دې چې په راتلونکو کې دوی ماشومان دغه ټکي په پام کې ولري او پر دې باندې ځان پوه کړي چې ښځینه او نارینه سره برابر دي او دواړه باید یو ډول درناوی وشي. او وروسته د دې دویمه نقطه بداوي چې دوی باید په تعلیم باندې تمرکز وکړي، ځان زیات په هغه باندې یعنی خپل پوهاوی عامه پوهاوی هم ډېر کړي. په قرآن کریم کې دوی ته تذکر ورکول شوی دی که دوی سم خپل تعلیم نه استفاده وکړي نو په دې به پوه شي چې برابری د دواړو جنسیتونو په منځ کې موجوده ده. او تر دې چې ښځو ته ډېر زیات احترام او عزت ورکړل شوی دی نو پر دې اساس باندې ډېر زیات باید د ښځینه احترام وشي او بالکل خوسته د احساس ورکول شي چې دوی په یو مساویانه یعنی رتبه کې کولی شي له سړیو سره اوګه په اوګه په ټولنه کې مخته تا ګولري او درناوی احترام ورته وشي، په ټیټه سترګه ورته نه کتل شي چې دوی برده وسی.
عمران خان وایي چې ځینې نارینه فکر کوي چې له ښځې سره په یو لاره تګ ننګ دی، حال دا چې دا له انسانیت څخه لري خبره ده. دی وایي چې خپل تل د کور له مېرمنو سره په یو لار یو ځای ځي.
دود دستور او کم کلچر او کم رسم رواج چې درو د یو نارینه په ذهن کې دا شی ډېر دغه چې ولا که زه چېرته د خپلې مېرمنې سره یا د خپلې خور سره یا د خپلې مور سره که زه چېرته په یو لاره لاړ شم نو کېدای شي په یو قسم دا یو قسم ماته د پیغور سبب وګرځي. ډېری ذهنیتونه دغسې دي او د کلچر دود دستور موضوع هم پکې ډېره زیاته دغه کېږي. په هر کورنۍ کې د هرې کورنۍ یا د هر قوم یا د هر ژبې کېدای شي دود دستور فرق لري، خو بیا په خاصه زموږ افغاني ټولنه کې دا شی ډېر زیات رواج دی چې د مېرمنې نه د خور نه د مور نه بیا هغه نه باید یو څو قدمه مخکې ودرېږي. زما کور کله زما دیوار زما شناخته یا نور ملګري مواد پوری شي ولاده د فلانی خور ده یا د فلانی مور ده، هغه ذهنیت داسې جوړ شوی
خور سره مور جان سره میرمن سره په اوله رواني او کوي چې نشاته مرزي
ذهنیت هم داسې جوړ شوی چې باید د خور مور او مېرمنې سره د خپلو بچو لورګانو سره باید جوړه یو ځای باید څنګ په څنګ باید وسره لاړ شي. یو خدا د شي هغه مېرمنې ته خور مور ته یو جرأت هم ورکولی شي چې زما سره مې نارینه سره څنګ په څنګ روان دی، نو هغه ټولنه کې بیا څوک جرأت نه شي کولی چې ستا مېرمنې ته ستا خور مور چې هر څوک سره وي. زموږ یو ټولنه کې عادت دی چې مېرمنه یوازې چېرته روانې خامخا نارینه یو څه نظر اندازي کوي. شخصا زه خپله زما د عادت و چې خپلې مور سره مېرمنې سره خویندو سره زه همېشه به یو ځای ورسره تللم. د هغوی د حفاظت دپاره هم دا یو ډېره مهمه موضوع ده. په ټوله کې باید د میرمنې د مور د خور باید ډېر قدر عزت وشي، هغوی ته باید جرات ورکړل شي، او هغوی که په لاره وي که په هر څنګه یعنی که په بازار کې ورسره وي که په لاره ورسره وي باید څنګ په څنګ باید ورسره روان اوسي. دغه خپل کوم ذهن او سوچ او فکر چلی دا باید دې ته تغیر ورکړي. او د زما نظر دا دی چې باید ښځې ته میرمنې ته په خاصه ټوله کې ښځې ته باید ډېر عزت او احترام باید ولري.
د ښځو د حقونو فعال عادله بهرام نظامی وایي چې د کلیو میرمنې له ډېر پخوا راهیسې له دې ستونزې سره مخ دي. نوموړی لوی علت بې سوادي، ناسم دودونه او بې ځایه غیرت ګڼي. له آغلې نظامی سره مې مرکه کړې، په ګډه یې سره اورو.
ډېره یو اساسي موضوع ته اشاره کړې ده او یقینا چې سړی ځان ته رپزړکیږي یا رپزړکیږي اوس هم داسې په نظر ته چې کوم دود اقما داسې یو څه لیدلي د مور تاسو په فرهنګ کې هغه نه منل شوي د فرهنګ یوه برخه ده. نه منل شوي په دو مانا چې دا د منلو وړ خبره نه ده. کله چې نارینه لاره روان وي او یو میرمن ورسڅي کې خور ده کې مور ده کې لور ده کې میرمن ده، دا باید دو پاکې روانه شي، ځکه نارینه ډېر حق لري او ښځه باید نارینه خدمت وکړو، نارینه باید احترام وکړو. په اول وختو کې چې کومو ماشومانی و نوې ځوانانی و ډېره دا مسله په دغه دو درک هم تعبیروله، له یو ځای به نور سره کېدل، دوکان کې به چې مثلا یو خرید شی کېده هغې ته به وي چې شاته ودرېږه، دوکاندار سره به خپله خبرې کړل، بیا هله چې راغله نو په حساب په دغه شل کلنې دورې ته په شل کلنه دورې کې په کابل کې نوس هم داسې خلک و چې میرمن به فشار روانه او ماشوم به یې په غېږ کې و او ماشوم به هم ته نه اخست او خلته به یې هم نه ته اخست یا بکسر یا خلته یو چې پلاس یو او د سړي په شاکې به روانه وه. اوس دا دوه دلیله دوته ویلی شي، یو خو هغه چې ناپوهي وه او ناپوه او بې سواده کورنیو کې دا خبره ډېره هغه ده. دوهم دا چې یو وهم یې په ښځو باندې ایښی وه چې نارینه ډېر حق لري او باید نارینه احترام وشي، که ته ته مخ ته و یا د په زوره خبرې کې یا خبرې کې په لاره ده ټول عیب دی. ما زښت ډېر دا سمې لیدلې په لسترګو هم په اطرافو کې لیدلې هم په کابل کې لیدلې دي. نو دا د ناپوهۍ عامل هم کېدای شي چې تعلیم تربیه سم نه وي، یعنی درس سم نه وي ویلی. دوهم خبر مه هغه عناناتو چې یو رسوم پاتې شوی یو رواج پاتې شوی دی هغه خبر هم ده. درېیمه خبر چې ډېره مهمه ده کې هغه د تعبیز دی، د نرو ښځو تعبیز او ښځه دوهم وګړی بلل کېږي، یعنی هغه د سړی په برابر باندې نه حسابوي. هغو حساب باندې په ډېرې کورنۍ کې دغه مسایل شته.
کراسو دې ته چې مثلا په کورني ژوند کې دا میرمن څومره ټوله ورځ په کار اختای فعالیت کوي او نارینه یې څومره کوي، که د اولادو روزنه برخه یې که د کور نور کارونه وي، او حق اولیت بیا نارینه ځان ته ورکوي. دلته راسو دننه کور ته میرمن کوم څه ګالي؟
بنیادی او حساس ځای چې دا ټول له خبر تر پورته کېږي خو کور دی. اوس ګوره نارینه ووځي بیرون کې کار کوه، کله چې کور ته راشي باید حتی جرابې ښځه باید چې وکاږي، ځکه چې زه خو نفقه راوړم تاسو ته، زه خو تاسو ساتم او زه باید استراحت وکړم. یوه ښځه چې په کور کې هم مور ده، هم د کور آشپزه ده، هم د کور جارکشه ده، هم د سرانه، حتی د سرانه د خس و پیساب و واښه و د دوشیان و وړي وروړلې کور ته، دو مسایلو ته هېڅ قطعا توجه نه کوي. کله چې کوم میلمه کور ته راشي یا میلمانه کور ته راشي، اول به دې نارینه و ته ټکله ورکوي، یا ډوډۍ به اول نارینه و ته سنوي، دوام به یې ښځو ته سنوي، دریم به د کور میرمنې که پاتې شوه خوري به یې، که پاتې نه شوه بیا چې د قابو کې څه شی روزي ده به خوري. په کورنۍ کې هم دو مسالې ته توجه نه کوي. زه به مې یوه لنډه قصه تاسو ته وکړم چې زه د جمهوریت په دوره کې زه ولاړم ننګرهار ته. په ننګرهار کې هسکې مینې ته مو ولاړلو، کټونه یې سم کړي وو، د کلا په مابین کې ټول ګرداګرد کټونه ایښي وو، کټو باندې نارینه ناست وو، یوه کټ یې ماته هم ځای سم کړی وو. یعنی ګیڅ چې موږ ورسېدلو یو وخته مرکت ورکړی وو. تن مازدیګر هم په همدغو کلا کې جلسه لرله، خبرې مو کړلې، خلک راټول شول. ان مازدیګر هم دغلته مو د سړی ساخته او زه تنها اومده دی سم. آخر مې دغه خان ته یادم شو ته مې ماده میرمنې چیرې دی، یعنی خو پخلی کا په داخل کې د ماده مجلس ته نه دوتی سیر ته وخندل وی نه، ما خیزه داخل ته ورتلی شم، یو ته ورتلی چې ورغه په داخل کې یو خان و دی بیچارهګان خبرې نه چې څه خبر ده، دا حق خو مونږ نه لرو چې تنه وکړو چې څوک لري. موږ په دومره پوهېږو چې په دوکه کې کومه میرمن ارغلې ده. یعنی دومره دی خواره وي دا تنها د اس کې د مینې د میرمنو خبر نه ده. زه پکتیا ته ولاړم، زه فراه ته ولاړلم، همداسې نورو ولایتو ته شمالي ته ولاړلم. ما دا په ټولو ولایتو کې ولیدل چې تو وخته به دا ښه د بسترې نه شوله، ښه به د کور ونه لوېدله، ډاکټر ته چا نه بوله، خو دا پخپله غږ نه کا، دی به د ډار او د وهم نه دا غږ نه کا. اوسه د مغزو فرارم کې راغی نارینه مخکې شي، هغه که څلور کلن هلکم یې باید مخې ته شي. دا په دو مانا نه ده چې وړ دی، نوم یې د نارینه دی، هغه باید مخې ته ولاړ شي. دی باید شپیته کلنه ده، کتیا کلنه، باید شانه پسی روانه. متاسفانه ده اغا نمانه لیانا نابده چه تو مو بانده من دلشه یدی.
میرمن نظامی که دیت راسو چه ده جمهوریت پا وقت که سلف ساده و نوای خوتر دیره ها ده دی خودزو اقوق پا پام کنی ولکی دل، البته دی حکومت لخوا. نن سبا اغا دی طالب حاکم نظام هم دی میرمنو پا اقونو باندی سترگی پتهی. ده مسئله چوم را دی لامل که گیز بیا پا کورانه یو که پا میرمنو باندی لا زیاد فشار رازی، لا زیاد دی دوی حق او اقوق تر پولندی که گی.
په دې کې شک نشته چې د جمهوریت په شل کلنه دوره کې ښځو ته غټو ښارونو کې توجه ډېره وه، چې مکتب ته تلای شوی، کار یې کړلی شوی، پارلمان ته ځان کاندیدولی شوی، په شبخانه کې طبابت خپل مخې ته وړلی شوی، خدمې په صفت یې کار کړلی شوی، مامورو په صفت یې کار کړلی شوی. یعنی په غټو پرتو ښارونو کې دا مسله تقریبا سل نه اتیا فیصدو پورې حل خبر وه، اما په لرو پرتو سیمو کې دا مسله ډېره خطرناکه وه. چې ما درته وایم چې زه جمهوریت په وخت کې ولاړلم لرو پرتو سیمو ته.
بله، تاسو د افغانستان لرو پرتو سیمو ته اشاره وکړه چې د جمهوریت پر وخت هم د ښځو حق او حقوق نه و مراعات. هغه وخت به هم که چېرې دوی چېرته تللې، نارینه به مخکې و، ښځې به له خرته ورپسې وې، له ماشوم سره او له پنډکي سره او له هر څه سره. د حل په لارو کې خبرې وکړو، تاسو فکر کوئ د افغان میرمنو دا مشکلات به څه وخت او څه رقم حل سي؟ چې حداقل کوم حق او حقوق چې اسلام ورکړي هغه په پام کې ونیول سي، که دوی په کور کې، که دوی بیروني، نارینه ځان ته له دوی نه لومړیتوب ورنه کړي په تېره پوغو مسایلو کې چې هغه حق نسي کېدلی. مثلا په سړک تګ به څه وینو چې دوی غواړي عمل ته هم په سړک له دوی نه مخکې لاړ سي، هغه ټول بوج دوی ته پرېښی وي. د دغو مسایلو د حل لار څه ده؟
یوازینۍ حل لاره د افغانستان وضعیت ته په کتو سه، د ناخوالي، د جنګونه او بدبختۍ او دربدرۍ یو غټ عامل یې دا جنګ هم کېدای شي، چې مو باید په خپلو خبرو کې دا خبره هم ورته کړې وای چې د امنیتي لحاظ باندې دا یو ټوپک به یې پوګاوه، چې مخې ته به روان واز نارینه ټوپک به یې پوګاوه، خو څو څو حامله دلته تللی شي. ته په وخته چې په افغانستان کې یو سرتاسری امن رانشي، ثبات رانشي، او یو نظام رانشي چې په هغو کې د افغانستان خلک، که تاجک دی، که پښتون دی، که ازبک دی، ځان ونویني، یو اساسي قانون چې هغه قانون چې د ټولو د افغانستان وګړو ته د منلو وړ وي او په ټولنه کې د تطبیق مرجع قوي مرجع وي، فرق ونه کا چې دا زورمند دی او دا غریب دی، غریب په سر وایي زورمند ته، که غلام کا مافیت ورکه. تو وخته چې واقعي عدالت ته د خلکو حکومت رانشي، تصوات بین الار نشي، نو موږ به د دو ناخوالو سر لاس ګریوان و چې دو ته زمان نشو ټاکلی. که هر څومره زر په افغانستان کې یو همه شمول نظام، ده همه شمول نظام یا ده همه شمول خبر چی مکرو، ده پا دو مانا نده چی ده پورون سیاستوال ده بیر توشی پا مغو نظام که ده ورگر چی چو الاخه ده، ده همه شموله ده. هر چه پا خپل هند سب سیاسونو بیر خویت مانون ده چی چه چه کری دی، خیه کری، بدی کری دی. افغانستان خلق بیرته د دو تکرار و چیرو اغا ولو که اوسنه نظام یا بیرته تحمل نلیری. نن باید په افغانستان کې د افغانستان خلک دو ته ملاو تیری او داغس سری کر پورته شي چې هغه تاجک ته، ازبک ته، هزاره ته، قزلباش ته، ترکمن ته، ټولو ته د منلو وړ وي. او په واقعیت سره هغه کدرونه، هغه مغزونه چې نن د افغانستان بهر دي، دی باید په خپل کټ کې، په خصوص ځوان نسل، باید ځوان نسل دومره ځان د دغو تعصباتو نه لرې وساتي او واقعی و افغان ځان معرفي کړو. دغه نسل که لاس سیو که او کینی د افغانستان تر راتلونکي باندې داسې دلایل وړاندې کا چې سبا چې دی ودرې د افغانستان یو داسې نظام ته چې په هغو کې خلک ټول ځان ویني، هر چته د منلو وړ وي. موږ ډېر وخت ته ضرورت لرو، ځکه موږ په د درېو کالو کې دا موږ ته شخصا ما ته بیخي ثابته شوه چې موږ ډېر وخت ته ضرورت لرو. که موږ رښتیا سیاسون لرلی، که موږ رښتیا په افغانستان مین خلک لرل. موږ په دریو کالو کې داسې یو قوت جوړ کړی و چې یا به طالب ته قناعت ورکوه یا به طالب موږ ته قناعت ورکوه. نو که دغه ناخوالې دغه ټولې نه شي، د افغانستان اوسنی وضع زه ډېره په ځنډ وینم او ډېره ورته خفه یم، ډېره ورته خفه یم چې په دریو کالو کې موږ ونه شوی کړلی چې یو قوت جوړ شو. ما درته وایي چې یا به ځانو ته قناعت ورکوو یا به مقابل ته قناعت ورکوو. ته تر اوسه پورې دا خبر نه ده شوي، ټول په تیښته کې یو، ټول ایران پاتې یو چې چیرې ولاړ شو، چیرې په کرار شو. دغه وخته چې په خپله افغانان یو بل نه وي منلی، د ښځې د حق خبره خو په ځای پرېږدي، د خپله د نارینه وو حق به د نارینه وو کو لاندې وي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامته اوسئ.
مننه کوره.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سوه بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
درنو زده کوونکو السلام علیکم. لازادې رادیو څخه د درسی ساعت یو بلې خبرونې ته خرغلست. د نن ورځې په خبرونه کې د اووم، اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ راډیو څخه اورئ. هیله ده د تیرو مضمونونو درسونه مو د درسي ساعت له خبرونې وروسته بیا تکرار کړي وي او د کورنۍ دندې په توګه مو په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه موندلي وي. درنو زده کوونکو او د ازادۍ راډیو اوریدونکو، او اوس د اووم ټولګي د جغرافي درس وړاندې کیږي. په دې برخه کې به نن له استاد د ځمکې د حرکتونو په باب درس واورو. دا چې ځمکه څو ډول حرکت لري، د ځمکې د کوم ډول حرکت په نتیجه کې شپه او ورځ راځي، او د کوم ډول حرکت په پایله کې به د کال فصل تغییر کوي. زو او د درس دوام له خونکي اورو.
موضوع د ځمکې وسیع او انتقالي حرکتونه. ځمکه سوارلس دوله حرکتونه لري، خو موږ دلته یوازې د ځمکې وضعي او انتقالي حرکتونه وایو. د ځمکې وضعي او انتقالي حرکت، ځمکه دوه ډوله مهم حرکتونه لري، وضعي حرکت او انتقالي حرکت. لومړی وضعي حرکت، ځمکه په 24 ساعتونو کې د خپل محور په شاوخوا راګرځي او خپل دوره بشپړه کوي، چې دې حرکت ته د ځمکې وضعي حرکت وایي، چې په نتیجه کې شپه او ورځ منځته راځي. یعنې دلته یوازې د ځمکې حرکت پر خپل محور باندې دی، چې د دغه حرکت په نتیجه کې شپه او ورځ منځته راځي. انتقالي حرکت، کله چې ځمکه د لمر پر شاوخوا یو بشپړ دور تر سره کړي، همدې ته د ځمکې انتقالي حرکت ویل کیږي، چې په نتیجه کې یې څلور فصلونه منځته راځي. وضعي حرکت، ځمکه پر خپل محور باندې حرکت کوي، خو انتقالي حرکت، ځمکه د لمر پر محور باندې حرکت کوي. یعنې د لمر پر شاوخوا باندې ځمکه راګرځي. د ځمکې واټن للمر څخه په دوبی او ژمی کې توپیر لري، چې نږدې واټن یې 1.5 میلیونه کیلومتره دی او ډیر لري واټن یې 1.25 میلیونه کیلومتره دی. د ځمکې حرکت پر مدار باندې په یوه ثانیه کې 1.5 کیلومتره په چټکوالي سره ترسره کیږي. په لاندې تصویر کې تاسو وینئ د انتقالي حرکت هغه سایکل یا دوران چې کله ځمکه د سن یا لمر چې سن په انګلیسي کې ورته وایي او په پښتو کې لمر دی د لمر په شاوخوا باندې د کال په ورځو کې راګرځي یعنی په یوه کال کې راګرځي او په نتیجه کې د کال څلور فصلونه منځ ته راځي پسرلی دوبی منی او ژمی
دوم ټولګي درنو زده کوونکو له استاد مو واورېدل چې لمر څخه د ځمکې واټن په ژمي او دوب کې سره فرق لري چې نږدې واټن یې 140 میلیونه کیلومتره دی
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي راډیو پایلېږي دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیم بجو لا ازادۍ
دا تم ټولګي درنو زده کوونکو ته خراغ لاست وایم او اوس دا تم ټولګي د جغرافي درس پیلو درنو زده کوونکو د نن ورځې د درس ډیره برخه د اروپا لوی وچې اقلیم ته بیره شوی خو په پیل کې به خونکې د اروپا لوی وچې او پیژنې او دا بول ولو چې ولې د اروپا او آسیا وچې په یولم ایرو آسیا لوی وچې دی زو او د درس پورا بیان لخول کی اورو
اروپا د نړۍ د کوچنیو لوی وچو لډلې څخه ده چې په متدل سیمه کې پرته ده د دې لوی وچې شمال خواته شمالي کنګل سمندر جنوب خواته د مدیترانې سمندرګي ختیځ ته د آسیا لوی وچه چې د اورال غرونه د اورال سیند د کسپین سمندرګي او تور سمندرګي په وسیله له اروپا څخه بیل شوه او لودیسته د اطلس اکیانوس یا اتلانتیک سمندر دی اروپا د آسیا لوی وچې سره نښتې ده او له همدې سبب یو شمیر جغرافیه پوهان آسیا او اروپا یو لویه وچه ګڼي او د یورشیا په نامه یې یادوي د اروپا د لوی وچې پراخوالی 10 میلیونه کیلومتر مربع دی او په 2006 میلادي کال کې د وګړو شمیر 22 میلیونه شپږلکه 2500 تنو ته رسیده ځینې مشهور سنتي هیوادونه په دې لوی وچې کې پراته دي اروپا لوی وچه د ماتو سواحلو زیاتو سمندرګیو او خلیجونو د شتوالي له امله چې په وچې کې ننوتې دي زیات شمیر ټاپو وزمې رامنځته کړي دي چې موږ دلته د ځینو لویو ټاپو وزمو نومونه اخلو د اسکاندیناویا ټاپو وزمه چې په هغې کې د ناروې سویدن او فنلند هیوادونه پراته دي د بالکان ټاپو وزمه چې په هغې کې د البانیې بلغاریې بوسینی او هرزګونی سربستان کرواسی او مونتنیګرو هیوادونه موقعیت لري د ایبری ټاپو وزمه چې په هغې کې د هسپانیې او پرتګال هیوادونه پراته دي د اروپا لوی وچه څه ډول اقلیم لري د اروپا د لوی وچ اقلیم په څو علتونو نسبت هغه وچو ته چې په ورته جغرافیایي ارض البلد کې موقعیت لري معتدل دی په همدې سبب وچ او تابده بیبانونه او زیات بارانونه پکې نه لیدل کیږي د اروپا لوی وچه په معتدله سیمه کې موقعیت لري او لږه برخه په قطبي سیمه کې پرته ده د دې وچې له دریو خواوو یعنی شمال جنوب او لویدیځ خوا اوبه چاپېرې شوي دي څه ناڅه ټول اروپا د پرا مرتوبې او لندبل هوا څخه اغېزمنه کیږي د اروپا لوی وچې غرونه دومره لوړ نه دي چې د اروپا د ننۍ برخې ته د اطلس سمندر او مدیترانې سمندرګي د لندبل د نوتلو خنډ وګرځي څلورم علت یې د ګلف ستریم د سمندري تودو اوبو بهیر شتوالی دی چې د اروپا د لویدیځو برخو څخه تیریږي او د اروپا د دې برخې د هیوادونو اقلیم د متدل کېدو سبب کیږي د اروپا د لوی وچ اقلیم په عمومي توګه په څلورو لویو اقلیمي سیمو ویشل کیږي چې عبارت دي له اول جنوبي سیمه دوهم د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه دریم مرکزی برخه وچه څلورم شمالی برخه قطبی. تاسو په تصویر کې وینئ د ګل چتریم اوبو جریان چې دا تاوده جریانات دي. الف جنوبی سیمه مدیترانایی آب و هوا. په دغه برخه کې د اروپا د جنوب سیمه شامله ده چې د مدیترانې د سمندرګي په غاړو کې موقعیت لري او مدیترانایی آب و هوا لري. مدیترانایی آب و هوا دوه ځانګړتیاوې لري. اول، ژمی معتدل او بارانی وي. دوهم، اوړی یې تود او وچ وي. د دې سیمې رطوبت او لندبل د لویدیځ غاړې د هیوادونو په پرتله لږ دی او ډېر اورښت یې د مني او ژمي په موسمونو کې وي. ب، د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه. په دې سیمه کې د انګلستان او آیرلینډ هیوادونه شامل دي چې د اتلانتیک سمندر په سیمه هم شهرت لري. د دې سیمې هوا په ژمي او دوبي کې معتدله ده او د اروپا د لویې وچې ډېره باراني سیمه ګڼل کیږي. په لاندې تصویر کې تاسو وینئ چې د نړۍ هغه برخه ښیي چې یو خوا د معتدل آب و هوا لرونکی ده او بله خوا هم وچ او بری اقلیم لري. مرکزي برخه وچه بری. په دې برخه کې مرکزي او ختیځه اروپا شامله ده. په دې سیمه کې د هوا لندبل لږ دی نو د اوړي او ژمي د تودوخې په درجه کې توپیر شته. یعنی په اوړي کې هوا توده او په ژمي کې هوا ډیره سړه وي. د دې سیمې د اورښت اندازه لږ ده. لږ اندازه باران د اوړي په موسم کې لري. که چیرې تصویر ته وګورو، په دې تصویر کې یوه خوا شنه او بله خوا وچ ډاګ او صحرا ده. دا په دې معنا چې په دې برخه کې رطوبت او لندبل هیڅ نشته. شمالي برخه قطبي. په دې برخه کې روسیا او د اسکاندیناویا ټاپو وزمې زیاته برخه شامله ده. آب او هوا یې د قطبي سیمې ته د نږدېوالي په سبب ډېره سړه او وچه ده. په دې برخه کې واورې له باران څخه زیاتې اوري او د زیات سوړوالي له امله سندونه او سمندرګي د کال په اوږدو کې له 50 څخه تر 100 میاشتو کنګل وي. په دې آب و هوا کې کله کله د اروپا شمالي، مرکزي او ختیځې برخې هم پکې شاملېږي.
کې درنو زده کوونکو، له ښوونکي مو واورېدل چې د اروپا لویه وچه د بارانونو او ډېرو اوبو د لودو له امله مرطوبه یا لندبله اقلیم لري او د کرهنې لپاره ډېره مناسبه ده، خو په مرکزي برخه کې د نورو سیمو په پرتله لږ باران وري او له کرهنیز او اقتصادي پلوه هم ارزښت لږ دی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د خبرونې دوام ته ښه راغلاست. او اوس هم د نهم ټولګي د درس وار دی او په دې برخه کې زو او په ګډه د جغرافیه درس ته غواګدو. په دې برخه کې ښوونکی موږ ته د کانګو حوزه معرفي کوي او په دې به پوښو چې د کانګو حوزه چیرته پرته ده. دا به واوري چې کانګو حوزه د استوایی ګڼو ځنګلونو له امله د نړۍ له پیژندل شویو حوزو څخه ده او دا ځنګلونه د نړۍ د یو ډیر شمیر وحشي ژوو لپاره د ژوند یوه مناسبه جغرافیه ده. زو او د دې جغرافي په اړه لا ډیر معلومات د ښوونکي په درس کې اورو.
موضوع د کانګو حوزه. د کانګو حوزه د افریقا بل لوی حوزه د کانګو د حوزې څخه عبارت ده چې په طبیعي توګه هلته استوایی ګرم او لوی ځنګلونه شته. ډیرې تودوخې او زیاتو بارانونو ګڼ ځنګلونه منځته راوړي دي. د نباتاتو وده دلته هیڅکله نه ځنډیږي. د افریقا دې برخې ته شنه افریقا وایي. دلته د ونو وده دومره زیاته ده چې کله یې لوړوالی 50 مترو ته هم رسیږي. د کانګو سیند چې د ختیځ څخه لویدیځ لوري ته بهیږي د افریقا استوایي برخه په بر کې نیسي. د کانګو سیند د خپل نری بستر له لارې د اطلس په سیند کې تویږي. تاسو په تصویر کې د کانګو حوزه وینئ چې ټوله شنه ده او داسې یو شین کوړم یې جوړ کړی دی او د درختو جګوالی هم وینئ چې ډیر جګوالی لري، ارتفاع یې ډیره ده. د دغه ډول ځنګلونو څخه د کانګو، کینشاسا او د دې تر څنګ د افریقا د لویې وچې حاکم دولتونه د فرنیچر په ډول د دغه درختو د لرګیو څخه استفاده کوي. د هغه بهیر منځنۍ او شمالي برخه استوایي باراني ځنګلونو پوښلې ده. دلته د نفوسو ګڼوالی شیندلې او یو له بل څخه لیرې پراته دي، یعنی خلک یې په تیت او پراګنده توګه پراته دي. فابریکې هلته نشته چې ټوله دې په یوه نقطه کې راټول سي، بلکې خلک یې په پاشل توګه ژوند کوي او سیمه ییز خلک یې په خپلو کوچنیو کروندو کې په کرنه بوخت دي. د کانګو سیند د زایر د هیواد د جنوب ختیځ څخه سرچینه اخلي. د 3320 کیلومتره په واټن لومړی شمال لور ته او بیا لویدیځې خوا ته بهیږي. تاسو وینئ په تصویر کې دوې درختی چې زیات ارتفاع لري. نو موږ ویلی سو چې په کانګو کې یا د کانګو په سیمه کې داسې درختې شته چې تر 50 متره ارتفاع ډېره وي او د خپلو زیاتو اوبو سره د اطلس په سمندر کې تویږي. دا سیند د خپل بهیر په پیل کې د لوالابا په نوم یاد شوي او د خپلو مرستیالانو سره د افریقا د لویې وچې د خاورې 1.3 برخه په بر کې نیولې ده. د کانګو د سیند اوږدوالی د نیل د سیند څخه لږ خو د اوبو حجم یې زیات دی چې دا د اوبو د اخیستنې حوزوي په استوایي سیمو کې پرته ده او هلته ټول کال باران اوري، نو د اوبو څخه ډک وي. د خپل بهیر په پورتنی برخه کې یې ځړوبۍ هم منځته راوړی دی.
درنو زده کوونکو، مننه چې تر دې دمه خبرونه ته واګیست. وام اوریدل چې د کانګو حوزه له زایر هیواد څخه سرچینه اخلي او د دې حوزې د پراخوالي له امله د دې حوزې په اوږدو کې خلک په پاشلي توګه او یو له بله لرې ژوند کوي او د دې د بوختیا یوه وسیله هم کرهنه او مالداري ده. او اوسم په لنډه توګه هغو مواردو ته اشاره کوو چې د جغرافي په راتلونکي درس کې به تاسو ته وړاندې شي. د اول ټولګي زده کوونکي به په راتلونکي درس کې د افغانستان جغرافیایي موقعیت ولولي او ښوونکی به دا راته ووایي چې سمندر ته لارې نه لرلو د افغانستان لپاره کومې ستونزې زیږولي. د اتم ټولګي زده کوونکي به د اروپا د قانونو په اړه معلومات ترلاسه کړي او دا بولولي چې یادو قانونو ترلاسه شویو مدني موادو د اروپا د صنعت په وده کې څونه مرسته کړې. د نهم ټولګي زده کوونکو ته به استاد د سویس کانال په باب معلومات ورکړي، دا چې دا کانال د چا په نوښت وکیندل شو او د کانال په اوږدو کې پرتو هیوادونو ته اقتصادي ګټې څه دي.
درسي ساعت د افغان جنو د زده کړو لپاره د ازادي راډیو او لرن افغانستان موسسې ګډه هڅه. د درسي ساعت خبرونې د پیل په لومړۍ اونۍ کې د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه د اوم، اتم او نهم ټولګیو لپاره خپرېږي او دوهمه اونۍ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو لپاره. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه په همدې ورځ او وخت اوریدل مه هیروئ. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو،
په دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم تاریخ مضمون په همدې ورځ او وخت د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو په دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم کیمیا په همدې ورځ او وخت د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو په دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم بیولوژي په همدې ورځ او وخت درسي ساعت د ژوندۍ بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاله تاسو ته خبريږي.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او زده کوونکو د جغرافي مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومرو اله دا د هونکي د درسونو څخه په استفادې په کتاب کې شته تمرینونه حل کړی او پوښتنو ته یې ځواب وایي. تر بلې خبرونې د خدای په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
پتنال امتر اباسینا دی ودان شی ٹولیا افغانستان شی وطن د جواب شان پر ہر چا باندې گران شی ٹولیا افغانستان شی وطن نا د روسی نا د چین او امریکای وطن ات می مور یت می پلار ت می بابا وطن ات زمای وطن ات سما وطن ات زمای وطن ات سما وطن ات زمای